باتو مسول شاغلی وحید الله توحیدی او انجینیر صاحب مچی الله مچی خروټی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. احمد شاهین لیکلی دی وای پر ډیزلی ماشینونو زیات لګښت شوی دی خو هغه پروژې هم ناکامه ښکاري. دولت ولې پر وارداتي برښنا تکیه کوي؟ خپل بندونه دی ورغوي. د دې واوریدونکو پیغام ول دې سره د خبرونه پای ته رسو. له خبرونو وروسته په بل موضوع بحث کوو. هیله لرو چې له ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس لومړی د افغانستان خبرونه صفی
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. او د قانونو وزارت وایي د ناقانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانو سره شریکوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان د راتلونکې میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شو، خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي. دغه کمیسیون یوې غړې شریفې زرمتي وردګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم د دغو کارکوونکو قرارداد په همدې مې میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ څرک نه لګیږي. میرمن شریفې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالي وزارت سره خبرې روانې دي. له دې مخکې د دغه کمیسیون رئیس ولسي جرګې ته ویلي وو چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوی او له عملی کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکونکي له لاسه ورکوي. تمدا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ناقانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. دغه وزارت ویاند محیدون نوري نن ازادي راډیو ته وویل پیات پلان کار روان دی او لمخې هغه سیمې مشخصه کیږي چې پکې قانون په غیر قانوني توګه رایستل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په هڅه کې دی او په دې اړه به له نورو دولتي ادارو سره همغږي ولري. د قانونو د غیر قانوني استنې په اړه د سرګندونې په داسې حال کې چې د سمنګان په درې صفه بالا کې 15 کسان په یو کان کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. او په سمنګان ولایت کې د وسله والو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور نیول شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د عبدالمجید په نوم د طالبانو قومندان د سمنګانو په سارکنده او درې ژوندون سیمو کې د وسله والو مخالفینو په ضد په عملیاتو کې وژل شوي دي. عبدالاحمد محمد اکبر او قاری مولوی الدین هغه وسله وال طالبان دي چې په دې عملیاتو کې له خپلو وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زید اوروي.
په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بیامنیتي له امله احتجاج کړی وو. په دې اعتراض کې د هغو شلو تنو کورنۍ هم شاملې وې چې پرون په مستنګ کې ووژل سول. اعتراض کوونکي نن په کویټې کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والی د دفتر مخې ته ناست وو. په مستنګ کې پرون یو شمېر وسلوالو کسانو دوه مسافروونکو بسونو کې لږته لږه شل تنه ووژل. په دې حمله کې توکمیز تعصب لیدل کېږي، ځکه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو بلوچان او پښتانه سره بیل کړل او یوازې پښتانه یې ووژل. د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
بیا موږ په ترتیب باندې مطلب په لین کې داسې ټول بوتلو هغه ځای ته چې بوتلو بیا موږ انایسیشن د کارډ چیک کړي چې څوک پښتون لو هغه په لین کې کښېنو، چې کوم څوک بلوسو هغه سایډ ته کښېنو. یا ټول زموږ کوم ډرایور لو هغه زما سره دریم نمبر ولو اول هغه وشتي کوم زما سره مخ شي یو کس دوه کسانو هغه شوټ کړو بیا زر اولاد سلم ما بلوسي سره شروع کړه مارتل مال زه بلوچ ما کوم زی سایډ ته کښېنو نور چې کوم کسانو لو هغه ټول شوټ کړو.
هیڅ وسلوالی دلی تر اوسه د دې پېښې مسولیت نه اخیستی. د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره پر اټومي موافقه خبرې پیل کړې. دواړه وزیران به له ټاکلي مهالویش سره سم د جون تر پایه د ایران پر اټومي لانجې د یوې موافقې نهایي کېدو ته د امکاناتو پر برابرولو خبرې کوي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه چې پنځه جمعه یو هم ورته ویل کېږي د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه د دې لانجې د موافقې پر چوکاټ سره سلاسول. امریکایي چارواکو ویلي چې د جواد ظریف او جان کیری ترمنځ خبرې به ډېرې جدي وي او پر ایران به فشارونه جاري وساتي څو دا هیواد د اټومي بم له جوړولو منع کړي. د پنځه جمعه یو غړو ژمنه کړې چې په مقابل کې به پر ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د بشار لسد رژیم هلیکوپټرو په حلب کې بیرلی بمونه غورځولي چې 15 ملکی کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ادارې نن ویلي چې په حلب کې د رژیم ضد وسلوالو په سیمه کې د الشار په نوم یو ځای کې بمباري کړي او 12 تنه یې وژلې دي. بیرلی بمونه د تیلو له بیرلونو جوړیږي. د په عمومي ډول له هلیکوپټرو غورځول کېږي. د بشري حقونو څارونکي وایي چې بیرلی بمونه د هدف د ویشتلو یو منظم سیستم نه لري او نشي اداره کېدلی، نو له دې امله زیات ملکي خلک پکې وژل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د فیفا مشر سیپ بلاتر ته تلګرام استولی او هغه ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلې ده. د کرملین خبر پاڼه وایي چې ولسمشر پوتین د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی ګڼي چې په نړۍ کې به د فوټبال د محبوبیت له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ بلاتر پرون یو ور بیا د دې ادارې د مشرتابه لپاره انتخابات وګټل. بلاتر پرون په زوریخ کې وویل:
I thank you that you accepted me that for the next 4
years. دوی زاسې منندویم چې د بلې څلور کلنې دورې لپاره مو د دغه بیړۍ چلون کې وټا کلم. موږ په دغه بیړۍ تر ساحل ورسو. د فوټبال د نړیوال جام سیالي په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې وشي او په 2022 میلادي کال کې به په قطر کې کیږي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې په دې اداره کې د مالی فساد مسأله د غچ اخیستلو لپاره راپورته کړې ده. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانه اونۍ په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسأله شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي فیفا د دې لپاره چې په 2000 میلادي کال کې کوربنه د انتخاب کړی تر اغیز لاندې کړي. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ بلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاباتو باندې پوښتنې کړې دي او دا هغه کلونه دي چې امریکا او بریتانیا دواړه غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربان شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې په یو بل موضوع خبرې کوو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو څو ځلې د افغانانو او د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو وژل ناروا وبلل. پرون د ننګرهار دینی عالمانو په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې د افغانستان د دولت پر خلاف جنگ ناروا دی. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی عالمانو د آیتونو او حدیثونو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږه د خپل پولیسو او ملي اردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه اردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږه ټول ولس نه دا غوښتنه کوو چې د خپل اردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بېپاس جای کې ناروا ده، روا ده په بېپاس کې ناروا ده، دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسیږي شکر الحمدلله، په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفري ده هغه هلته ویل جهاد نه، هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای ګڼي، د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي ګڼي، اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي، د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي. نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده، او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي، نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
تر دې شاوخوا یو اونۍ مخکې د افغانستان د علماو شورا انتحاري حملې ناروا وبللې او په دې برخه کې د پاکستاني دینی عالمانو فتوا تایید کړه. دوی وایي اوس چې د بهرنیو پوځیانو محاربه ډله له افغانستانه وتلې او یوازې لشمېر روزونکي پاتې دي، په افغانستان کې جنگ هیڅ جواز نه لري.
سلام دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت در این برنامه بالای فتوای اخیر علمای دینی صحبت میکنیم که گفتند که قتل افراد ملکی و قتل نیروهای امنیتی افغان حرام است. در بحث امروز مهمانای داریم جناب عبدالظاهر حقانی، عالم دین از ننگرهار، حجت الاسلام سید محمد اسلامی، عالم دین در ولایت بلخ و مولوی حبیب الله حسام، خطیب مسجد باغ بالا در کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدید میگوییم.
لومړی ننګرهار ته ځو. له ننګرهار دینی عالم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د ټلیفون لارې را سره دی. مولوی صاحب حقانی، که لومړی تاسو د خپل پرونی غونډې په ارتباط اوریدونکو ته وایئ چې تاسو په دې غونډه کې څه پریکړه وکړه. د موږ معلوماتو له مخې تاسو په افغانستان کې جنگ ناروا وبل او د افغان امنیتي ځواکونو وژل مو ناروا وبلل، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا زموږ اسلامي او دینی مسؤلیت چې د ولس په وړاندې موږ درلوده، په ملکي قتلونه، فساد، غلا، اختطاف، غصب، زواکي، د قانون نه حاکمیت، دارنګي نور اختلافات، دا ټول د دې جنګونو زیږنده دي او دا هغه ثمرات دي چې نن یو افغان ورور د بل افغان ورور په خلاف وسله پورته کړې ده او هغه وژل کېږي. یقینا موږ دا غونډه د دې په خاطر وکړله چې په ټول ملک کې زموږ نور ولایات علما هم راویښ شي او خپل هغه دیني مسؤلیت ادا کړي، او په دې ملک کې دا روان حالت دا د اسلام او د وطن په ګټه نه دي، دا ټول دشمنانو په ګټه دي. او دغه ملک نن وګورئ چې یتیمانو، د کونډو، رندو او د بېوزلو خلکو شمېر بیخي اوسل، دا د دې جنګ ثمرات دي. نو موږ په کلکه نور په افغانستان کې یقینا جنګ دا غندو او دا د خپل اردو او د پولیسو د دې ملک د عام وګړو وژنه دا د اسلام له نظره ناروا بولي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. زنده باشین جناب حقانی. سپاس شما، برمیگردیم تا لحظات
بعد.
بله جناب آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی، عالم دین در ولایت بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای اسلامی، فقط شما بگوین که موقف شما در این قسمت چی هست و اظهارات که علمای دین در ولایت ننگرهار داشتن، دامنه ای از این نوع فتواها به ولایت های شمال افغانستان مخصوصا بلخ کشانیده خواهد شد؟
بله، خدمت شما بشه که با درود سلام به شما و شنوندگان عزیز و محترم. فتوای درستی است و واقعا کاری که توسط یک تعدادی به نام طالب یا داعی صورت میگیره، من میگم 100% ضد اسلام، دین اسلام دین رحمت، دین عطوفت، دین اخوت و برادری، دین احیا و سازندگی، نه دین قتل و کشتار و نابودی، اساسا اینوی نو نگرش ضد آفرینش خداست. خدا انسان رو خلق میکنه تا اینا بتونه در دنیا زندگی بکنه و اینها به نام خدا مخلوق خدا رو نابود میکنه، یه اصلا ضدیت با دینه، مخالف دینه. و این حالیه که با فرهنگ دین، با اهداف دین، با پیام دین آشنا باشد، بسیار به روشنی متوجه میشه که این اون اعمال و کردار صد در مخالف دینه، که کار دین اساسا احیای انسان هاست.
اما جناب آقای اسلامی،
که یا الذین آمنوا
بفرمایید بفرمایید
و در خدمت من خواستم بگم سر آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنین شما خدا و پیامبر را اجابت بکنید که شما را زنده بکنه. اصلا کاری دین، کاری خدا و پیامبر و همینطور کسانی که ادعای به اصطلاح پیروی پیامبر را میکنن، پیروی دیانت و معنویت میکنن، وظیفه از اینا احیای انسان هاست، نه کشتن انسان ها. و این اصلا 100% مخالف دینه.
بله، اما جناب آقای اسلامی، گروه های تندروی که دست به خشونت میزنن، به این خشونت خود نام جهاد را میتن و رنگ مذهبی هم به این خشونت ها میتن. برداشت شما و گفتن شما در این قسمت چی هست؟
خدمت شما در امور تأسف در امینجاست که متاسفانه یک تعدادی درست است که الان اینا به نام عالم یا مولوی دارن کارهایی میکنه، اینجا میتونیم افراد را به چند دسته دسته بندی بکنیم. یک تعدادی واقعا ممکنه در این راستا خلوص نیت داشته باشد، منتها درکشان ممکن در سطح مثال پایین باشد. یک تعداد از انسان ها اینطوری هستند، یک تعداد دیگر همین قسمی به اصطلاح مخلید است و یک کسی یک چیزی گفت و سود و پیروی از اون میکنه. مثلا فرض کنید فلان مولوی چون گفته، یک تعداد از علما یا مولوی ها بچه های در سطح پایینی از طلبه اینا به پیروی اونا این کار میکنه. یک تعداد دیگر متاسفانه اجنتن، اینا وسیله افراد کشورهای دیگر هستن، اونا خب متاسفانه منافع اقتصادی سیاسی و مسائل گوناگون دیگری داره که اونا در خدمت کشورهای همسایه قرار گرفته. پس بنابراین افرادی که در اینجا مشغول به اصطلاح انفجار و انتحار و بعد کشتن به اصطلاح مردم ما هستن، اینا یک تعدادشان ممکنه خلوص نیت داشت، منتها خلوص نیت بعد دلیل به این نمیشه که کارشان درست باشد و کارشان واقعا خلاف قرآن و خلاف دین و معنویت هسته. و او کسان هم که اطاعت از اونها میکنه اشتباه میکنه، و او کسان دیگه که وسیله دیگر اون قرار میگه، در اصل کار نادرست است. و درست است اینها بر اساس این که به نام دین کار میکنه، خب طبیعی است که باید از دین بهره برداری بکنه و استفاده بکنه و این کارش از نظر سوء استفاده است. و بعد مثلا کلمه جهاد را به وجود به کار میبره و مثلا از کلمه مجاهد و جهاد استفاده میکنه. اینا به نظر من سوء استفاده از جهاد و مجاهد است، و جهاد و مجاهد فرهنگ قرآن است. و قرآن وقتی میگه که کار قرآن و کار دیانت احیا و زنده کردن انسان هاست، و جهادی که در این راستا و در این به اصطلاح بستر صورت نگیره که جنبه احیای انسان ها نداشته، اصلا جهاد نیست. اصلا او کسی که در این راستا کار میکنه مجاهد حساب نمیشه.
درست. ډیر مننه مولوی صاحب حجت الاسلام سید محمد اسلامی. مولوی صاحب حقانی، زموږ وی اوریدونکو لیکلي مریم مصور پردیس لیکلي دی ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې وایي، دینی عالمان اومن بیریږي ډاریږي او دوی په جرأت سره د جګړې په خلاف فتوا نه ورکوي. تاسو هم در لډیر وخت ډیر لس کال کیږي چې جنگ کیږي، لیکن دینی عالمانو د دې جګړې په برخه کې اکثریت خوله پټه کړې ده، په جرأت څه نشي ویلی یا نه وایي. دا نن هم چې موږ غوښتل ډیرو خلکو سره په دې موضوع خبرې وکړو، ډیر دینی عالمان حاضر نشول، سره له دې چې جنگ غندو، سره له دې چې له دې سره موافق ول متفق ول چې جنگ ناروا ده، د افغانانو وژنه ناروا ده، لیکن په پروګرام کې وایي برخه نشو اخیستی، یعنی په څرګنده خبرې نشو کولی. ستاسو د ننګرهار دینی عالمانو څرنګه دا جرأت وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د تاریخ په اوږدو کې افغانستان کې ډېره قرباني علما ورکړې ده،
چې کله په افغانستان کې شور لخر راغی هلته هم علما ژوندي د خاورو لاندې خلق شول. علماو خپله مبارزه تر اوسه پورې نه ده پرېښلې، د هر ظالم په خلاف علماو غږ پورته کړی او د ننګرهار علماو یقینا بار بار کراتو دا غونډې کړي دي، خو متاسفانه چې مطبوعات نه دي راخیستي او علما زمونږ همیشه لپاره الحمدلله یخ او بیدا او دا د دوی اسلامي دنده او وظیفه ده چې مسلمانان د داخلي سجون نه د وژنو نه، چون دا په اسلام کې یو حرام عمل ده، ناروا عمل ده، دا د ټول اولیت کوي. نو علماو همیشه په جرأت باندې دا خبره کړې ده، چون دلته نظامونه دا چې علما د سیاسي حلقو نه لرې ساتل شوي دي، علماو ته د تغییراتو نه بعد چې کله اسلامي عمارت ختم شوی ده افغانستان کې او د نظام ختم شو، یقینا علماو ته مخه د په سیاسي نظام کې د حکومت کې، حتی موږ په اوس په ټول افغانستان کې یو عالم والی نه لرو، او موږ په ټول افغانستان په کابینه کې یو عالم وزیر نه لرو. موږ په افغانستان کې په ډېرو کلیدي پوستونو کې علما نشته. دا په خپله د علماو د مایوسۍ او د علماو د خفګان او د علماو یقینا هغوی ته د بې اطمینایۍ وسیله ده چې علما که چېرته دغه خبره کوي د دوی مسؤلیت خبره هم دا ډېره مهمه ده، ځکه چې زمونږ هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی سره وسلې، هغوی محافظین، د هغوی ټول امکانات هر څه ورته اما علما پنځه وخته په خپل جومات کې هغوی دغه محفوظ نه ده، هغوی دپاره دا مشکل و. خو لیکن مونږ بیا هم د الله په ذات باندې توکل ده، او مونږ دا خپل فریضه وظیفه ګڼو، او دا بار بار د منبر د لارې نه او دغهرنګې په غونډو کې اعلان کړی ده چې مسلمان وژنه او په دې ملک کې دغه روان جریانات دا د دې وطن او د اسلام په ګټه نه دي. مونږ هېڅکله چپ نه پاتې شوي، او مونږ خپل هغه وروڼو ته چې هغه اوس په مخالفت کې ښکېل دي او د ملک نه بیرون دي، یقینا په هغوی باندې دا غږ کوو چې اسلامي ورورولي قائمه کړي، او دلته حکومت کې څهلاتونه دي شله مخنیوی کوي او شله نه غواړي هغوی د اسلامي ورورولۍ نه بیرون وباسي، او یا مثلا هغوی ته په نظام کې د ځای ورکولو لپاره جوزه نه دي مخالفتونه کوي. یو ستر مسؤلیت د خدای په نزد دوی هم ده چې د سولې په مخ کې خنډ واقع کېږي، او د سولې په مخ کې دوی یو مخالفتونه ایجادوي، او دا هم یقینا په دې ګناه کې شریک دي، دا هم تسلسل ده د دې جنګ لپاره، او دا هم د یو جنګ د اوږدو لپاره یو ذریعه وسیله ده. نو زموږ د ټولو سیاسي مشرانو نه، چارواکو نه، حکومت کې شاملو مشرانو نه، دا هیله ده زموږ قومي مشرانو نه چې دوی ته د غیر او دغه سینه د وحدت او یووالي د قوت ورورۍ خلاصې کړي، او د هغې مشروع غوښتنې باید کومل نه شي تر څو جنګ ته خاتمه ورکړل شي. زما د افغانستان د اسلامي عمارت په ټولو ملګرو باندې دا غږ ده چې دا ملک د ګواښ سره مخ ده، ملک ته جی سره مخ ده، په مخ کې په ملک کې ډېر اختلافات تېر منځته شوي، ژبني سمتي اختلافات ټول جنګونه لري، او په دې کې به زمونږ هغه اورونه شامل وي چې هغوی دغه اور بند کړی ده، او په دې
جناب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننګرهار تشکر از شما. خب این سوال را همچنان با جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در بلخ که از طریق تلفن با ما هستند مطرح میکنیم. جناب آقای اسلامی، هستند علمای دینی در شمال افغانستان است مخصوصا در ولایت بلخ که از ترس جان خود حقیقت را بیان نکنند و اسلام واقعی را که ضد خشونت است ترویج نکنند؟ پیشتر جناب حقانی صاحب از ننگرهار گفت که در ننگرهار با وجود تهدیدهایی که به علمای دینی پیش میشه، اینا آمدن و حرف حقیقت و واقعیت را بیان میکنن.
بله اتفاقا در همه جای مسئله وجود داره. حرف اینه که ما وقتی تعبیر عالم به کار میبریم به این معنی نیست که همه در حد پختگی و در حد خلوص و صفای دینی رسیده باشد. یک تعبیر مولانا جلال الدین بلخی داره که انسانها را به سه دسته تقسیم میکنه، میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. ما میتونیم همه انسان ها را به این سه دسته تقسیم بکنیم. علما هم دسته بندی میشه به سه دسته. یک دسته انسان های خامه، یک دسته پخته، یک دسته هم سخته. و سخته کسی است که اصلا محوی در دین شده دیگه، او اصلا خودش نیست، فقط دین را ارائه میده و مسائل دینی رو مطرح میکنه، خودش اصلا برش چون سخته اصلا خودش اصل نیست، و حالا او به اصطلاح تحدید محدید برای این اثر نمیکنه، چون او سخته دینه و صدا شده در راه دینه و کارش کار دینیه، فتوای دینیه. این که تحدید میشه برایش مهم نیست، این که به اصطلاح مشکلات دیگری پیش میاد برایش مهم نیست. این انسان جز این به چیز دیگری نمیاندیشه. اما دسته اول که خامه، که متاسفانه زیاد هم داریم از این، که هم در بین طالبان فراوان هست، هم در بین داعشان فراوان هست و هم در همه شهرها فراوان هست. اینا طبق مصلحت حرف میزنه. اگر یک سرمایه‌دار و تاجر بشه امکانات داد، بر اساس منافع او حرف میزنه. اگر یک سیاستمدار به اصطلاح برایش امکانات فراهم کرد و به اساس تقدیر و تشکر کرد، طبق منافع او حرف میزنه. اگر تهدید از طرف طالبان صورت گرفت، بعد چوب میشه و حرف نمیزنه. یک واقعیت هست. بنابراین و هر وقت تعبیر عالم ببین به این معنی نیست که همه علما در یک سطح هست، یک گونه میاندیشه و یک نظر و یک نوع در برداشت تلقی از دین دارد. پس بنابراین بله، در همه شهرها در بلخ هم هست چنین انسان‌هایی، تعداد از مولوی های در بلخ هست که اتفاقا 100% مخالف طالبان موضع داره و کارهای اینها را همین آر و انفجار و بعد کشتار و کشتار به خصوص انسان‌های بی‌گناه، بسیار زنان، پیر مردان، که اینا به 100% از نظر اسلام حتی در جنگ رسمی و شرعی نهی شده کشتن اینا، و اینا میای به اصطلاح انسانهای بیگناه را میکشه. خب این مولوی های هست در بلخ که 100% محکوم کرده این کارها را، و ممکنه تعدادی هم هست که از ترس خوف سکوت کرده باشد، چیزی در ضد طالبان نگوید، برای که اینا خودشان داشت اصلا نیست. پس بنابراین علما به دو دسته تقسیم میشه، یک دسته از علما هست که خودشان اصل است نه دین، و یک دسته از علما هست که فقط دین برش اصل و او فانی در دین شده، سوخته در دین هست و جز دین حرف دیگری نداره، و در راستای دین مسئله ترس و تهدید و شهادت اینا برش مسئله نیست، و وظیفه دینی خود انجام میده.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړو او اوریدونکو ته بلنه ورکړو، د څو اوریدونکو یو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راستولې دي. کائنات سادات له هلمند لیکلې دي، وایي علما باید حقیقت بیان کړي، نه د دولت او نه د طالبانو تر تاثیر لاندې راشي. طالبان د خدای لپاره جهاد نه، بلکې د چوکۍ لپاره جنګیږي. یو بل اوریدونکو اوریدلې چې علما محمد اخلاص قلمیار، البته دی کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وای قرآن او حدیث خو یو دی، اما ملایان دوه ډلې دي. اوس موږ نه پوهیږو چې د چا ومنو. مولوی اسحاق له زابل څخه لیکلی، د علماو پریکړه بې ځایه ده. اشاره یې د ننګرهار د علماو پریکړه ده، وای تر څو چې په افغانستان کې یو محارب کافر وي، جهاد ورسره روان دی. مولوی صاحب حقانی، د دوی د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وایئ؟ مولوي اسحاق چې له زابل څخه نظر لیکلی، د دوی له څرګندونو هم دا معلومیږي چې علما په یو نظر نه دي، ځینې یو ډول فکر کوي، ځینې بل ډول فکر کوي. ستاسو نظر څه دی؟ دا ولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د علماو نظر خو په مجموع کې دا واحد نظر ده، او یقینا ځینې اوقات کې دا سکیږي چې نظریات به مختلفی، خو موږ تاسو ته د حق لار معلومه ده، قرآن معلوم ده، حدیث معلوم ده. حدیث په رڼا کې، د قرآن په رڼا کې چې څه ثابت وي موږ به هغه منو. هغه انحرافات یا غلط تعویلات او غلط تحریف د الله په کتاب کې او په حدیث نبویو کې، دا یقینا دا په هر دور کې داسې علما شته، علما شو شته، علما حق شته، علما دوه قسمه دي. یو هغه علما دي چې هغه علما حق دي، حق پرست علما دي. هغه یقینا اسلام په رڼا کې هر څه چې اسلام حلال ګرځولي هغه ته حلال وایي، او څه چې اسلام حرام ګرځولي هغه ته حرام وایي، تر څو پورې چې یقینا موږ ګورو په دې کې مسلمانان وژل کېږي،
بیر گناه عام خلق که بمونو علوزی او بیر گناه خلق ده موتر نا کتکیگی و آغا علاله ولکیگی بغیر ده محکمه ده فیصله نا او بیر گناه قومی مشران سنگیر و لکور استرکیگی و آغا وجلکیگی زمان پا مساجدی که بمون ده قرآن کریم بیزتی او بیهرمتی نعوذ بالله ده کیگی پا ملک حتی معشومان صغیر اولادون بچان آغا وجلکیگی نو ده حالت یقینا ترنجوا دي تمنگ یعرفت الجهاد ويداخل فقتله جهاد باسلام فريزه ده قتل المسلمان ده حرام ده يكمون ده مسلمان قتل في الجهاد ويداخل فقتله تحليل ما حرم الله خديش حرام قلبي اغم حلال وقلبه اسلام كهو ده مسلمان بالدنيا ده عزت ده عبرو حرف احترام ساتشي كل المسلم على المسلم حرام دهنه وماله وعرضه للمسلمان حرصه بالمسلمان بان حرام ده غينه ده عزت ده غمال فغمر سن فرمائي چه ده مسلمان وجنه ده الله با الله تدير از دير سخت ده زوال ده اسمان دزمكو ده زوال ده اسمان دزمكو ده آسان نزده بقتل ده مسلمان ته چه مسلمان وجده تيني او فغمر سن فرمائي چه ده انسانان ده خده عبادی ته لعنت كلا انسان تي دغه ابادي لنګي مسلمان خو مسلمان رور ده ان المؤمنون اخوه ده نه ده چې تعالی د عالم ارت کوي د تجرواز دي نظام د پاره خلی او دغه جوړي دي انسان وژني د خلق قتلې او د ارت کوي د عدت حلال او اسلام کې خو دي یعنی مسلمان د یو عسكر مسلمان د یو پولیس مسلمان د یو قومي مشر مسلمان د یو د خدي وجنا دا ټول اسلام کې یو یو لغلري د بادشاه او د غدا او د فقير او مسكين دا ټول یو حکم لري د ټول زینت ول د اسلام کې حرام دي د دې لپاره هیڅ تعویل او هیڅ قسم وجه نشته راکړي چې مسلمان وجنا دي شوق د جزئیات دا ثابت کړي چې د مسلمان نه هیڅ مسلمان د دې لپاره ول جائز دي نو تاسو وګورئ د مدینه د سعودي هغه مفتي اعظم د دیوبند علماء او د پاکستان علماء او د دې علماء نن دا چون د یو چا د عرب پلان د غني خلک دي چې هغه دا وایي چې هغه خپل حیات او د خپل عزت دې کې ګوني د دین له عزت څخه چې مسلمان وژنه او انسان وژنه نه به خوندو اخلي نو موږ دا په کلکه غندو نور په دې ملک کې دا مونږ نشو زموله چې په هغه نامو په دې نام به مونږ وژل کېږو او مونږ به لاس تر زنې ورته ناست یو مونږ دا قطعا دا روانه کوو دا حرام دي یو نامه باندې مونږ وژل سبا به داعش په نامه باندې هغه ډله پیدا کېږي او افغانان په دې ته چې مونږ باندې چلونه زده کوي او زمونږ وژنې خوند او لذت اخلي او زمونږ د علالولو او زمونږ د وژنو نه زمونږ په خپل د افغانستان ټول ولس کلکه غق علماء باندې چې په ټینګه ودرېږي خپل ولس یو کوي متحد کوي او متفق کوي چې هغه زاره دي که هغه ازبک دي که هغه ترکمن دي که هغه تاجک دي که هغه پښتون ده ټول قومونه په دې ملک کې حق لري او موږ په حکومت باندې د دې غږ کوو چې د یقینا تر ټولو نه د ولس امنیت دا خوندي وساتي دا بې وجیبه فریضه ده که حکومت د دې نه عاجز وي ولسونه به د دې حکومت په خلاف قیام کوي نور نشو زغملی چې دوی خپل ځان دیوالونه راتاو کړي او زرزرې موټر کې ګرځي ولسونه دې وژلی کېږي ولسونه یې قتلېږي عالم دې وژلی کېږي موږ دا نور نشو زغملی د دې حکومت د ټولو هغه فرایضو او واجباتو او د دې ملک د فرایضونه اهم وجبه دا ګڼم چې نور ملک ته صلح او امن او دغه راولي هغه ملکونو سره چې دوی معاهدې کړي دي چې د ملک به امن راشي هغه ملکونه هم باید پرې مجبور کړي.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از لنگرهار. حالا چند پیام را که از طریق اس ام اس شنونده های رادیو آزادی فرستادن میخوانیم و بعد به شما عزیزا فرصت میدیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما و مهمان ها و شنونده ها در میان بگذارین. ولی محمد از زابل نوشته است که علمای دین در صورتی که بر ضد طالبان حرف بزنند کشته میشوند. غلام علی از دایکندی مینویسد چهار جهاد در برابر کسانی که برای کمک به ما آمدند روا نیست. عبدالله از بالا مرغاب نوشته است که خارجی ها باید از افغانستان بیرون شوند تا این جنگ زیر نام دین و مذهب به پایان برسد. عبدالرزاق صاحبزاده می نویسد علمای دین باید هم نظر شوند تا از این بختبختی رهایی یابیم. و شنونده بدون ذکر نام و محل بود و باش خود نوشته که تا وقتی که علما در افغانستان تحقیر شوند و برایشان سهم مانند دیگر مردم در دولت داده نشود، امکان ندارد که آنها درباره دولت حرف واحد بگویند.
دوست محمد له کندهار څخه لیکلی ویل محترم علماونه دا سوال دی چې دا حکومتي چارواکي خارجانو ته د دوست کلمه ولي کاروي، اسلام خو غیر مسلمانانو ته دوست نه وایي. الدره چې آیا د دې سبب کیږي نو چې جنگ ته دوام ورکړي او په سعودي عربستان چې تر ټولو کټر اسلامي هیواد دی هغه هم خپلو غربي دوستانو ته دوست وایي. پر حال له نورستان څخه قاري محمد مدني لیکلي وایي لومړی حکومت ته پکار دی چې هغه دینی عالمان چې د حق اظهار کوي باید هغوی د هغوی امنیت خوندي کړي، ځکه چې په نورستان کې ډېر مشهور دینی عالمان همدغسې فتوا ورکولو په وجه بې رحمانه ډول د طالبانو لخوا په شهادت رسول شوي دي. یو بل اوریدونکي عبدالرزاق صاحبزاده لیکلی دي چې هغوی چې په افغانستان کې روانې جګړې ته جهاد وایي له اسلام خبر نه دي. محمد عارف هلمندي لیکلي وایي که طالب دی که چارواکی دواړه سره ورونه دي او د وی خبري بچان دي باید دواړه د دې خبري ساتنه وکړي. اوس به هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو خو له لنډي خبرتیا ورسته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، و اما برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم این هست که شماری از علمای دینی در افغانستان جنگ جاری در این کشور را و همچنان کشتار افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان را حرام دانستند. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام و احترامات محترم نمایندگان و دیدن که تمام کنم عبدالمنان دقیق این کابل در قرار سوالین
مهربانی کنید
محترم مولوی سیدن نواخه تل دغه ترستان زمین فاق زنگی و مین زنگ که زراد مثال در امریکان باسو سوال دې دې مولوی صاحب باندې کوم مثال ځان سره درڅرګه کی او چې ان کوم مثال دې ځانونه کې ان دغه سفر او خپل قبل کوشتارونه کې ان دې دې قبل او دې دې ورانینه هم وږي کثیر دې سوال کې مثال وږي یعنی دغه رقم څنګه دې کوم مخه تفسیر او بل مثال دار مثال خود کشان مثال ځان مثال وایي کافر ځان کا کوپر تاړې کوپر مثال کوشي کې شل دیس نه پر نور مسلمانان ځافر او شهیدان په مادې مولوی سره ناراضه پښتنه راته مثال دغه لاس باندې غوښته دي کا اخرت نه بعد بیا د غوښته د کاپر او بل پښتنه دا چې ګوره مثال دې دغه ماجتون هم خرابې قران نه هم خراب او سوځي یعنی ملګر هغه کار کړ نه دې چې د کوپر عمل یعنی د اسلام نه ده د اسلام خط یعنی دغه علمان ولم مولوی ولاد دغه په کتر په توان ورکی او بل په دغه والا غد دي په دوران کې چې د دولت د شمال خلکو ته کاپران یې نو سم پر فیز شریعت جوړ کړ او تاسو ګورئ په کابینه کې د شمال یو څوک نه ځراني او دانو یعنی مثال د شمالي خلک ته وایي مسعود په باور غل تور ته بدیل برنامه تخته او کړه کنه د شمالي کار په دغه وځي دا دا خو مثال دغه کډا دغه تمام افغانان کډا د دې د شمالي خلکو ته کاف شمه
تشکر تخصه دقیق صاحب سلامت اوسه. مولوی صاحب حقانی به ورسته تاسو په څرګندونو نظر سرګن کې بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
محمد رحیم احمد د کندهار ولایت میوان له فایف ته څنګه کښین
مهرباني کوئ صاحب.
از مرمولی زد خرابشتان ده چی پس لگیر از کار از خواهید تاس دونه جرعت وکیش پا افغانستان که ما زنگ نروه او بولید تاس بایی دونه جرعتی وقت وانه کریشی تا دا په فرګونو باندې چې بنجان دی په بیکګراوند په نورو په پلو چې کې ټول د په وحلو په سبب باندې د دې کارن اختصاصي دی او دی بنجان دی وه نسوي دی سکندر سوي دی تاسو وی دونه چې راځي واخونه کوي چې دا بنجان چې دا ټول د دې نه چې دا حرام دی د دې نه او بل څه نه د مولوی حافظ خدا او چې یعنی معنا چې په اړه حکومت خلکو مرګ ناروا دی یعنی معنا دا چې په دې باندې چې طالبان مرګ شي هغه راو چې په کوم ستاب کني
په دې برخه کې به دوی وای درته چې آی دی طالبان د مخ کې یو بل اوردون کې ممدا پښتنه کړی دی چې نو آی دی طالبان مرګ روا دی یو کنه په دې اړه به مولوی صاحب نظر سرګن کې اوس بل اوردون کې ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب
بفرمایئ سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود است
مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم صاحب پانی د زمان تاسو سره په پښتو پکې سوال سلام
مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب مهرباني ستاسو आवाज هم ډیر واضح نه دی
شما کوشش کنین دوباره زنگ بزنین لطفا فکر میکنم مشکل است در خطای تلفن دوباره زنگ بزنین صدایتون را بهتر میشنویم حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
و علیکم سلام تعالی و رجوار بخیر
سلامت و سیمه ربانی که ویلکم زه
سلام علیم ده هلمان ولد ده غرگه فلوس والی نستاس رو پتو مسکر
مربانی که ویلکم خوش
آمدن آقای غلام علی بفرمایید
ما د مولوی صاحب څخه حقانی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې حیاته تاسو خپل دفتر ته راوتلي یاست خو طالبان هم د دغه ملک خلک دي په هغه ولسوالۍ کښې دي آیا خو تاسو علما د هغو علما دي سره کښېني حتی یو د بل ته کنت ورکړي چې کوم یو ملامتی نو جنګ ته څه ضرورت
صحیح ډېره مننه بل اورېدونکی لرو دا به وروستی اورېدونکی بیا به میلمنو ته نوبت ورکړو مهرباني
السلام علیکم اسمت سروان صاحب زه یو پوښتنه لرم د محترم امام صاحب د ننګرهار نه چې کوم یو خبرې کوي
مهرباني
یو ما به پوښتنه دا د سلام ټولو ته وایم چې اول کې که موږ عمر دومره نه ده چې دغه موږ اورېدلی دي د غازي امان الله خان په وخت کې دغه عالمان غازي امان الله خان ته مجیک شوي وو دغه وطن دوی د لاسه داسې تباه شو او خلک بره شو کونډې وشوې شهیدان یتیمان وشو اوسني حالات ته چې ګورې همداسې د اسلام په نوم باندې یو بل ته چغې وایي چې د جنت دروازې خلاصې دي تاسو ځانونه شهیدان کوي آیا تاسو هم په کور کې ورونه بچیان لري هغه ولې نه شهیدان کوئ هغه ولې تاسو مخ ته دغه د سنګر هغه د مورچې په مخ کې بیږي تاسو پخپله ولې قرباني نه ورکوئ چې نور خلک تاسو د دغې تاخ کوئ چې د نورو کونډې وشي یتیمان وشي او نور خلک داسې مرسي په دې باره کې دوی څه نظر باقي حقیقت
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان له ټولو اورېدونکو اوس مننه کوو او غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي چې ستاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه له ننګرهار څخه دیني عالم مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني او له بلخ څخه دیني عالم حجت الاسلام سید محمد اسلامي ځواب ووایي لومړی حقاني صاحب ډېرې پوښتنې تاسو ته متوجه وي دقیق صاحب ویل چې هغه څوک چې افغان امنیتي ځواکونه وژني د دوی په باره کې تاسو څه فکر کوئ د دوی آخرت په باره کې ستاسو نظر څه دی دی وایي چې ولې د هغوی خلاف د کفر فتوا نه ورکوي آیا د داسې خلکو په خلاف د کفر فتوا ورکول کېدای شي
بسم الله الرحمن الرحیم اصلا قرآن پاک هغه دوه متحارب ډلو ته چې خپل منځ کې جنګ کوي هغه دواړو ته مؤمنان وایي الله فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الله أغدو دولة شكل من سجنون كي بيكي دعا ورونو شاقي بختنا كريوا شده طالبان ومرك دلتا ده طالبان وده مرك خبرة ده رواكيدو ده خبرة شوين ده آغا هم مسلمانان دي أو ديقو هم بيني وردو ده هم مسلمان ده الله فرمایي د ډېر مؤمنانو چې خپل منځ جنگ کوي نو موږ علما او ته دا پکار دي فاصلحوا بینهما دواړو په منځ کې باید موږ صلح وکړو مصالحت وکړو زموږ خبره واورئ زموږ خبره په هوش واورئ نور به تر څو پورې موږ په تیاره کې پراته یو په دې ملک کې امریکایان نه وو اډې نه وې بیا هم جنګ روان و خپل داخلي جنګونه وو تنظیمي جنګونه وو شخړې وې وژنې وې دا امریکا په دې دلته نه وه هم دا داخلي جنګونه دوام درلود په ټولو اسلامي ملکونو کښې واخلئ د سعودي نه دا چې پاکستان وو په نورو اسلامي ملکونو کښې په دا اډې به وي خو لیکن دلته زمونږ استقلال لرو مونږ قانون لرو مونږ هویت لرو مونږ یو او د نړۍ کې او ملک یو موږ استخارات لرو موږ مستقل خپل پالیسی لرو نو د چنه ده چې دلته د یو چا شتون به زمونږ په اهدافو باندې زمونږ په استقلال او ازادۍ باندې کوم اثر وغورځوي نن ورونو که تاسو دلته یو ځای سره موږ یو ځای کار وکړو او دلته د ملک د آبادۍ لپاره مټې رابډ وهو او خدمت وکړو یقینا دا ستونزه د ټول حل کیږي دا ملک شریک ملک ده دې ملک تعالی د عالم او دارنګ محاصل او متعلم او اني ټول حق لري او ټول اقوام حق لري یقینا زه هغه ملګرو ته چې هغوی وایي دلته د امریکا اړی دي زه وایم دا افغانستان که بیا زمونږ دا دغه نظام ختم شو بیرته طالبان و اسلامی نارت مثلا مسلط شو بیا به جنگ ذمواري څوک کوي جنگ به نه کېږي داخلي جنګونه به نه کېږي وژنې به نه کېږي د دې ذمواري به بیا څوک کوي او بیا به هغه داخلي جنګونه کېږي بیا به د حزب طالب جنګ وي بیا به د داعش او طالب جنګ وي بیا بل نامه نور ډلې پیدا کېږي زه هم راځئ سر وخت ده خپل اسلامي قوت هغه خپلونه سي او خپلونه یو ټول مسلمانان سرونه موږ خو دا غوښتنه ده موږ دا غوښتنه ده ټول ولس نه اخوا د طالبان د اسلامي مالم د هېد اسلامي نه د ټول نه چې نور جنگ دا بس کوي موږ نارې پامیشه والي علماو چې جنگ د مسلمان وژنې دپاره تاسې ولي ځان ته مه لټوئ د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کښې څه وایي چې د هغه مقتول یو لاس باندې ستا ویښتان نیولي او سر دی نیولی او په بل لاس یې الله دربار ته ووي او خدای ته چې عرب سل هذا فيما قتل لي اي پروردگار دې نه پوښتنه وکړه چې په څه وجه وژلی وم په څه وجه تا وژلي اپري خو ستا د مسجد حفاظت کوي دا خو ستا د پوهنتون او ستا د مکتب او ستا د کلي او د ولس محافظ ده دا خو ستا د دین محافظ دا خو ستا ووژنه خو پهخپله دې ملک ته غلامي راوړله استعمار دې راوړل استثمار دې راوړل دا ملک نن دا اولادونه وګوري چې بیروني ملکونو کښې سنځونه یې وړي هغوی مزدوري ته ځي اتلس اولس کلو شپاړس کلو هلکان ځي او یتیمان دلته سوال جدایي کوي زنانه او عزت تر پښو لاندې شو نن تاسو د ټول عاملین به هغه څوک وي چې دې ملک یې جنګ بل کړی ده او دا جنګ ته دوام ورکوي او په دې جنګ کښې خپل خیر ګڼي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی عالم الدین از ننګرهار. همچنان شنونده اسمس فرستاده محسن سعیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام نوشته که اگر حکومت است یا اگر طالبان باید هر دو جانب با گفتگوهای علمای دین احترام بگذارند. جناب حجت الاسلام سعید محمد اسلامی عالم الدین از بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم، همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب آقای اسلامی، مسئله گفتگو چقدر رای حل مسئله است؟ آیا پیشنهاد شما این نیست که بهتر است اختلافات که وجود دارد در میان افراد که زیر نام دین مخالفت ابراز میکنند با حکومت، چرا نمینشینند با علمای دینی که در حکومت هستند با مقامات سیاسی حکومت صحبت نمیکنند تا مشکلشان حل شود، نه و تفنگ را کنار نمیگذارند؟
در رابطه با این سوال شما، البته اگر علما نیت پاک داشته باشد و غرض خدمت به اسلام و مسلمین باشد و غرضش خدمت به وطن باشد، طبیعی است که بهترین راه گفتگو است و تنها راه حل مشکل و معضله وضعیت افغانستان گمان میکنم جز گفتگو راه دیگری نیست. حالا اگر طالبان در رابطه با این دولت حرفی دارد، در رابطه با قانون اساسی حرفی دارند، یا اگر سوالات دیگری دارند، با لوله تفنگ و با کشتار و با قتل مشکل حل نمیشه و بهترین راه راه نشست و مذاکره و مفاهمه هست و قرآن در رابطه با این مسئله سفارش میکنه که شما با صحبت احسن با به اصطلاح تفاهم نیکو با همدیگر گپ بزنید و مسائل رو با وجه احسن حل بکنید که هیچ گونه ضرر زیانی هیچ طرف نبینه. پس بنابراین من معتقدم که منطقی ترین راه و بهترین راه تفاهم و گفتگو هست که این طرف ها اگر گپی داره گپ خود مطرح بکنه، طرف دیگر مطرح بکنه، استدلال های علمی بکنن، استدلال های منطقی بکنن، استدلال های دینی بکنن و سرانجام یک طرف را قانع بسازه و هر طرف حق به جانب است و اگر طرف دیگر مرض نداره، اگر غرض نداره، اگر مثلا که دست های دیگری در اینجا دخیل نیست و کسان دیگر محرک این کار نباشد، طبیعی است که اگر اینی و عوامل مرض و به اصطلاح تحریکات بیرونی و غرض های
پشت سرش نباشد، تمیز با نشست‌ها، با گفتگوها، با استدلال‌های دینی، علمی، منطقی مشکل 100% حل میشه و نیاز این نیست که ما بیاییم هم مردم خود بکشیم، هم کشور خود خراب بکنیم و هم زیربناهای اقتصادی و فرهنگی خود از بین ببریم. و این مطلبی نیست که به اصطلاح هیچ انسانی عاقلی و هیچ انسانی دینداری طرفداری مسئله باشد که هم ضرر به وطن خود برسانه و هم به مهنان خود ضرر برسانه و هم به هم دینان خود ضرر برسانه و انسانهای بیگناهی را از بین ببره که سرانجام نتیجه چی شوه. هیچ گونه نتیجه ایمون نمیگریم. اگر بنا باشد از طریق تفنگ و جنگ مشکل حل شود، چندی حالا تقریبا چندی ساله که ما گرفتاری موزلا و مصیبت هستیم.
تشکر جناب اسلامی.
و این دنیا پذیرفته این مسئله.
تشکر جناب آقای اسلامی. همچنان احمد شاه از قندهار پیام دیگه فرستاده، از شما سوال داره. احمد شاه از قندهار پیام فرستاده و از شما سوال داره که نظر شما درباره انتحار چیست؟ آیا از نگاه دین حمله انتحاری روا هست؟
100% خلاف دین است، به خاطری که اساسا کشتن یک انسانی که حتی مجرم هم باشد جرم میشه بهش ثابت بکنی که تو به اینی دلیل مجرم هستی و اینی جرم جزایش اینچنین است. حتی مجرم را وقتی باید اگر بفرض حکمش اعدام باشد با استدلال تثبیت شد و اون قانع بسازی آقا و جان تو اینی جرم را مرتکب شدی، بر اساس اینی جرم جزایش چنین چیز هست. چی رسد که یک آدمی بیگناه را بدون اطلاع و بدون خبر او را بکشی؟ به هیچ وجه انتحار کار درست نیست و خود کسی خود انتحار میکنه از بین میبره، اون متاسفانه وضعش خراب است و به جهنم میره به خاطر اینکه چند نفر دیگر کشته و هم یک تعداد انسانهای بیگناه کشته میشه. و این حساب از نظر اسلام به هیچ وجه انتحار روا نیست و کار 100% خلاف شرع است.
بله سب ډیر زیات مننه. اکثر اوریدونکو چې شمیرم بیخی زیات دی، لیکلی دی چې د افغان عسکر او د افغانانو وژنه ناروا ده او په افغانستان کې جهاد ناروا ده. خو په دې موضوعاتو باندې زموږ دواړو میلمنو نظر څرګند کړ. دو تنو په دې برخه کې نظر څرګند کړی دی چې دوی په نظر په افغانستان کې جنگ او جهاد روا ده، ځکه چې یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي حضرت پیغمبر وایي چې د قیامت تر ورځې پورې جهاد روا ده. په دې اړه مولوي صاحب حقانی څوي، مولوي صاحب لدین منظور چي دی تر قیامت تر ورځې پورې وایي حضرت پیغمبر وایي چې جهاد روا ده؟ نو جهاد خو صرف وحلو ټکولو وژل نه دي، جهاد خو هرې هڅې ته وایي، جدوجهد ته هم وایي. ستاسو تفسیر څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د جهاد معنا محدثین کړی ده، مونږ دا وایو چې جهاد خپل مساق لري او د دین مساق مسلمان وژنه نشي کېدلی. چې ته مسلمان وژنه مسلمان که تکوا هغه ته چې $50,000 یو لک ډالر راوړه او ته اختطاف کوه او هغه وړه او تجار وړه او مسلمان وژنه، ته جهاد هغه جهاد مازن الی یوم القیامه دا صحیح خبره تر قیامت پورې وه. جهاد جاری هغه څوک چې هغه زموږ په عقیده باندې یرغل کوي، زمونږ عقیدی دشمن ده، زمونږ دین دشمن ده، او والی شي په ملک زمونږ له منځه شي، زمونږ دینی معتقدات هغه له منځه شي. نو د هغه په خلاف باندې جهاد یقینا، او مونږ غواړو چې دا ملک اشغال کړي. نو د هغه په خلاف جهاد دا یقینا هغه ضروري ده. دا ټول ملکونه کې هر ملک باندې څوک یرغل کوي هغه د هغه مقابله کوي. مونږ هم یو ولس یو په نړۍ کې مسلمانان یو، مونږ په دې عقیده لرو چې جهاد به تر قیامت جاری. خو نن جهاد آیا د مسلمان وژنه جهاد ده؟ آیا ته څوک وژنې؟ دا مسلمان خو یو روی عالم د جومات مسجد امام ده، او بل لوري په فوج په پولیسو کې پولیس ده، په اردو کې دغه عسکر ده، بل لوري مامور د دولت ده، معلم ده. نو زه نه پوهېږم چې دا د یو مور بچیان او د یو پلار بچیان او ټول د کلمه د توحید او کلمه د شهادت او مومندي شیانو باندې عقیده لري. آیا دوی دا مسلمان چا ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې صرف له دې حکومت اووز او ته مسلمان ده. خو ګورئ په ټولو ملکونو کې هغه ملک چې اوس ته تمویلېږي، تا تربیت هلته کېږي، استحا درکولی کېږي، بمونه ورکولی کېږي، او هلته بودوباش او استاذ حفاظت ده. هغه ملک اډې نشته، هغه ملک دا منکرات نشته،
هغه ملک انحرافات نشته، نو هغه ملک چې ما زما مسلمان ورور ته اسلحه ورکوي او زما په خلاف یې علیږي، دا به د کوم ځای نه جهاد شي؟ څوک دې دا ثابته کړي؟ مونږ دا اعلان کوو په غرده باندې ټولو علماو ته د نړۍ چې څوک دې دا ثابته کړي چې مسلمان وژنه دا جهاد دی، نو بیا به مونږ بالکل
مولوی صاحب یو اوریدونکي ستاسو تر خبرو پورې لیکلی دی، ستاسو تر خبرو پورې محمد نبی له هلمند لیکلی دی، وای جهاد ځکه روا دی چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته.
بله، د اصلا شرعي نظام د دې لپاره دا علماو لیکلي دي چې ملک ظلم وي، نو د ظلم په خلاف باندې توپک توره استعمالول، مسلمانان په ډلو او په جماعتونو ویشل کېږي، مسلمانانو وینې تویدو ته دا مبدي کېږي، نو د هغه حتی د یو ظالم بادشاه اطاعت هم مسلمانانو باندې دا علماو زموږ فقهاو فقه حنفي ته مراجعه وکړي، فقه حنفي څه لیکلي دي؟ هو مونږ د دې کوشش باید وکړو چې اسلامي نظام راولو د ټول نړۍ دپاره. یقینا دا د خیر دغه ده چې اسلامي نظام دې د خیر ده، دې کې د هر چا حق محفوظ ده، د ښځې د ماشوم د سپین ږیري د هر چا حقوق پکې محفوظ دي. مونږ ویل د دې دپاره راځئ په دې ملک دعوت وچلوئ، که یو ځل خو توره استعماله شوه، بیا استعماله شوه، بیا ټوپک استعماله شو، تر اوسه پورې اسلامي نظام په هغه ځایونو کې بغیر د محکمې نه تاسې خلک وژنئ او که تکوئ، دا اسلامي نظام څه ته وایي؟ دلته خو چې څوک ونیولی شي هغه څو نشي وژلی، عسکري نشي په جنګ کې هم راولي، دلته محکمه ده او هغه څو نشي وژلی، اما هلته اسیر نیولی کېږي، ولالیږي، وژلی کېږي او سر یې ورته په سینه ږدي او هغه ته وژني. دا په کومه طریقه باندې دا جهاد دې ته وایي؟ عسکر ونیسه او پولیس ونیسه هغه ته وژنه او دا ظلم. اصلا موږ باید په دې پوه شو چې په دې ملک کې یقینا ناخوال شته، خو د دې اصلاح مونږ کولی شو. مونږ دعوت نه کوو، مونږ ټول سره وروڼه ضروري په فضا کې ژوند وکړو او دلته مونږ په دې حکومت کې شامل شو. مونږ کولی شو دا ملک اصلاحات راولو، دا ملک په کومه طریقه چې وغواړو هسې جوړ کړو.
بسیار تشکر جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، همچنان جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ. تشکر از حضورتان در این برنامه. از جناب مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغبالای کابل را هم دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه ما نتونستیم در این برنامه با خودمون را داشته باشیم، مشکل تکنیکی بود، از طریق تلفن نتونستیم پیدایشون بکنیم. به هر حال با تشکر از شنوندای عزیزم که در این برنامه سهم گرفتن، از طریق اس ام اس، از طریق تلفن و همچنان اینکه برنامه را دنبال دن تا آخر. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. عشق
میرسه برای تو برای من، صدای عشق میرسه برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزنه که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن.